سلامونه ستړي وشه په افغانستان کې وخت ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې ته د کړچې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوای بریټ کې وژل شوې دی دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی امریکا حزب الله د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني اروپای ټولنه د حزب الله په وزي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه ترهګر نه بولي د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي د اسرائیل په سامنن مخ کې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي دا اسرائیل په هوایي بریډ کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوی او یو شمیر نور یې ټپیان دي د وژل شوی په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي بریډ کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وشل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئی د خوندیتوب فار یو نامعلوم ځای ته بولای دی د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنئی د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی حزب الله د امریکا له خوا تر ګرډانه ګرنل کیږي اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده سکل د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشریکولو تورنوي یو شمیر خبریالان او ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی په دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نشریکوي طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګوه او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه ښاغلي نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا ل دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړی دي یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلای کومه خبرونه کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي او وړاندې به واوري د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداري او پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې لمینځه ولاړ شي
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي ټول دنیا په دې باندې خبره ده
او روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچنی کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي
نو په تعداد د څلوېشتانی غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شروالي ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعدې په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویو می غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو یې دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویو می عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکو یې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملا افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدراعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په نهاویو عمومي اسمبلۍ کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمینځ وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکوي د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبرې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل څلور دیرشمه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خوده لوي. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه له هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیری وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندی کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خودی ما تو لچته مجبور خپل د حرفچ تیلره د سچ ساز د څخه واورې یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار پونم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نو موړی څه باندې وکاله کیږي چې د جرمني په یو کوچنی ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوی د لازم امکاناتو د نشټون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره. کغلی انیستی دا ورته ډیره سخته تمامه شوی او خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چتا ور سره مین لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې شه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سه بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه چې شنه واوړه. نو دا واقعیا هم یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نو موړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یگان کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي. له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی هم دا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او ور دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به قرار قرار له خپل هنر نور هم لري شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما یکی دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
فرانسه. موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. له درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مشق فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابي از تاریکي ها ګم نه کنن.
خغلی برمک وی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لري ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستیو دوو لسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که څه هم د کیفیت له اړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یوه زمینه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاندی ذبیح‌الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی نور جزئیات موږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څانګې مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکسپان کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندې ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایلو او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړي. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واورئ.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستورانت دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستورانت خوان علابردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ، 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه، چاینکی، نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو. زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې 180 افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډیر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستنسوي پرې تګ راتګ کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 10 سم بدري کاله کم زیات پکې د دې رستورانت کومه وخت کې پلاو او سرکړی دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي. ورته په دان سوالات وکي لګا تورخم کې اوس دې زیات غندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي. هغه فارونه لګا مشکې بس تقریبا په سپیتال وی ور پیور کې پیدا تا دا پرېخت نو واخه تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه دغه د خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبیا خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستورانت خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز دې په ټاپه ودی دې دې اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په پوره او اوس چې دا 1 کیلو مخو اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې د بیخي د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت ده چې کوم خلک راضي خاصه هغه چې د ډوډۍ سیستم هم چې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښي ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم فرار پورې نیمه ډېر ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډېری یې له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیه پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې دسپروشان دي غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس ډېری ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پایه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو اوس د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږۍ دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي تو تر ډیر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات عبید عبدی سپوږمۍ په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي کدي بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې یې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېښت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی او چا دغه شان ویلي څه باندې شپږ میلیونه خلک حیاتي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکۍ او اقلیمی بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل:
زیات وضعیت مو خرابه،
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه، زیات وضعیت مو خرابه،
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارزواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. دا کار د ان آر اس موسسې په مرسته او د چینکوټ ښاروالۍ په تخنیکی مرسته شوې ده. کومو کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوې خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې غوږ شئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمینه پکې برابر شي. نو په تعداد د 40 غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نموړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده کې موږ د ژوند سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موږ سیاسي د پرودانه وای موږ سره دوی د انکاریا ولا د موسسه کړی ده، دوی ممارت کړی ده. موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وو.
دا نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کوو خپل ملک به جوړوو خپل د وطن شکریا به
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
درمن اوریدون کو تاسو زموږه کلا ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې لاند خبرونه لرو خو د غینه مخ کې تاسو ته یو اعلان د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څانګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخ اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصرالله د لور زینب نصرالله د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. ریټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب لپاره یو نامعلوم ځای ته بیول شوی دی. د ریټرز په وینا د ایران مشر علي خامنئي د حزب الله د مشر نصرالله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ د سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت کې لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. او وروسته خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوې ده. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو خبرونه همدومره وو. وړاندې تاسو ته د خزو پاړه خبرونه چمتو ده. تاسو یې واوري. خدای پامان.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
رفقی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسائل په پل پوری اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي.
پاک سره افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاک له خبرې ډيري وي چې زینې پال په نیک شګوم نیسی خو زینې نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوک لکېږي هته د پلار کری نه پېږدي. احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړي قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې بیا د خسر ګڼۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه څه وکړي دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و د کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلی چې کله بیا هغه واده شوې د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلو زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښت ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي. ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا یې پل بې بخته بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدل دي او دوهم پاره ټولنه کې سزا و سېجم، یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنی په لاس لیکل شوی وي. خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه شز سراسته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او کچیر خپل هغه بخناک قسمت ونه لري. که هر پیښه واقعیا په کور کې منستر سیا په اصطلاح خونه بیکار سیا خونه معتاد سی، دا ټول قصوروات یو مېربنه ګړي هغه شز نه وي زور ترغلی، دا ټول هغه د دې تومت په دې پوری تړي. او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله سي یو شزه د خپل خاون سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دا هغه قدر دانه ونه ګوري. نو په دا کور کې د مینځ په صفات او سيږي او په زمون کې هغه شزه سي مقصد دا تور بخس دوی نومور کړی د سیده بې قسمت مشکور تراله کور ټوله را ټوک ټوک. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ دا شې سره کوم ش چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې سر مینځ راځي. دوی دا ټول قصوروات دا شزه مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمت ده، نارینه اولاد کوونه لري دا هم بی قسمت ده، یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي. کچیر خاونه مرسی یا په اصطلاح خاونه موتاسی یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي، تا ټول الزامات په یو شزه پوری تړل کیږي. د شزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداد کې میرمن ولډل یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه ګڼي، که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله سه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر برخوز ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودې به هغه بد شګون ما ته راوړې ده، بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړه. هغه نارینه مداسو وخت په تیرېدا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله. پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب، چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه درغله د موږ زوی مریض
خیر یسې، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړل، بیا نو ورته وایي ولله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخت در باندې تمامیدله؟
ډیر بد حالت سی کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جلسی تیری کوي او په زمن کې ستا سره هر ډول غلط استفاده کیږي. او کله سی تر اوسه سی څه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړی چې په تا باندې تومت لګي، ورزه دا ټول قصوروات ته دا ټول ملامت ته زموږ سره ګورک. نن دی طلاق ته پرېږدي، نن دی خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته وسته سلیل به ساته به چوپړ کې اخته امته به اس اهنه کوي. وهل کوټل را کړې دي دا سی یو غټ لرګي وو په دا سارا او کلی دی لوینه دا کور باندې ټکوي دا سی غټ پنګ یو لرګي جوړ کړی دا کور او دا زایونه ما یونه باندې ټکوي ستا دورې استه کې دا غیر واخص پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سي ځان می خلاص کړ سي د تخت لاند سولم دا لاسونه می داس قاجوس ولا لکه ما یوب نه لاسونه می قاجوس و د ډیر سختې په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار هغه ما زګر نو وکه کوم مسولیت سم تر دې غاړه کړو هغه په وخت سره سترته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویل واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کینه لري فرشته جان تقریبا 3 هفته زدا سی ولم 3 هفته وخت ډیر دی 3 هفته ما لاسونه تکښنه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لواده ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت هغه سی روان او روان او د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سم پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ورکړی بیا دا لور سم پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله سی موره مرست کل سی خوش را ولار سی وای سی د المسی شد سی سی وای مرست نن ژوند تا وسبان وکي یو مور و مسی را پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غو رس سی ز خپل اولادو باندې وټه رسول ما کوچنی مؤمنان و زک زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړ سم غلنې بس اساس پلان وینې وې چې باید بلار سم په شپو باندې شپو باندې ولارم کله سي حالت زما پلار زما کوم حالت وې دې زه په ډېر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده ورسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
واده ورسته سې د اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سې یو بدنوم په په ما پوری وای دی
کله چې راتوي چې دا دومره سختي په ژوند کې راغله څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورک ځان ته ریسره رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته متصلی اس اومند نو ځکه کومه وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت کې ورته چاو کې ژوند دی پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دا وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په به حیاي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و امکاری وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرې زه یو ډاکټر په صفات د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوي سی یو ځفم ته لسته کې زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویلې زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سه د زده کړې ډیر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړ زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکلم او کوچنی لور ته مشه دی ورکول سار به ولاړم فرشته جانې مازګر به راکلم دا غزګر د شیدو سدا سی کله کو درې دی د قلیب ملنده ما به شرم د غم سنفیانو ته نس وای ویلې زه خپل ته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سې به کور ته راکلم بیا به ما کوچنی مړک په دا غال کې زپوه جما ډیر د خسرګنی د خو خبرې مو بری راکړلې مو جوړ اوري ورزو پتی جوړو زمو شزم وې کړ سواله دا کیسه مې سه بس غمال نه کلم کتابچه زما سه یې کړې وسې زه باید کلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما کلم زده وسې څنګه وینستم بیا دا ورسته سه دا حالت نه کته خو ډیر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار ور سره کاو کله سه بز ډیر ور خطا سم په جړا بس ولا مو ډیر رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا برات یاد کړې زه یې ستر سره مخبل زکړې دمو ورکار څوک سیار سوای غدی وای چپ کیسه کې مو کېر زه در سره یم شت ضرورت یې زه در سره ته دا یو خبر به ما ته دومره طاقت راکې چې زه به درته سبا په یو نوی پلان سره بیا ولاړم مکتب ته په یو نوی مفکورې سره بیا ولاړم سبا ته کار دی یو ورځ بیا کوم څه ولاغلی مکتب خلاصې په دا طریقه سره مبارزه سره سم ټول سم خلاص کې دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ قابلیت می خلاص کړ پولیټیکل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکړه ولا غوسی به هر واره د ازما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مون دغه مشکلات را ته ډیر کړو خسرګنی بیا ما ستی پونځه انتخاب کړ امادګی مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما ریزلت راووت چې دا د کمیاب سوې د څه دا ورسوم دی خپل ته پونځي ته د مور کړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادو ډیر دردوم کید
په دې لاته یو راس خو خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګران سلامت اوسه الله مو مل شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چی دی پی خو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلامي پړه چوي ل قاضي محمد الیاس مدني سره چی د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږی دلی
دا مونږ ډیر اوریدلی دي په خپل مولې دلی دي اوریدلې مو دي چې وسړې مثال د خبري واده و کې ناوې راشي سبب د کور کې حادثه کیږي نو به و چې ولدا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبري دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبره ته هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان او ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زګه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحن لوخوا نه ده دا خو د شته نظام لوخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لوخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نکو شر دغه واده و شو چې موږ یو چې دغه خزر اغله د فال نیک نو دا بدو زکه د حادثه شو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته دا چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته دغه زنانه وتنی ولې دا نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله ټول دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولي او کچرته ټول دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولي مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیږي هغه د الله پاک پلاس کیږي نو په دغه کم ځنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا د ډیر زیات والدیږي او د ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې دوه طرفه ملامت کو د دنه لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجی شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اومدلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور دن کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سربې یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ګوره دا مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده دغه تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور اغه بوینا کی اغه د دزونه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې اغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې کو چې زه خور له سر زور کم یا زه په د باندې وشرمې کوم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی زمږه د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخون کې عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له جلو جو وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale د دل سوي دي چې په دې کورانه او کې بیا نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي حتی تر دې اندازې چې پلار کورته نه پرېږدي او امیش دې تم دا یو خبر کوي چې ته بد شګومې دې تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغلې که څه هم تاسو موضوع ډیر ښه روښانه کړی چې هر څه دی الله په لاس کې دي مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنۍ او کې ناوې څوک په دغه وضعیت کې او د خسر کورته څویل لري
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامدار شکل مونږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مرمنو आवाज اوریدلې وي واقعا دغه आवाजونه
د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. مونږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمينه نه برابر چې مېرمن لاړه شي، ناوی لاړه شي، اول تر د په اړه باندې یو عریضه ثبت کی چې راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوس په مال په بد نظر ګوري، مال په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګیدلې دي. خو متاسفانه چې مونږ دغه کومه اداره الته ونه لرل چې هغه اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرې ده نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټول دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس مونږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او مونږ دلته صبر وکړو، دغه مونږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنی دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به مونږ پرېږدو همیشه دپاره، که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي او خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې مونږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستایا ما دشنو پاس پک خلق را غلی بابو ویا بوس پکی گو یا بو کاری بارا و نا دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنزیرو نا کاری